سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د 1988 د بندیزونو د لړۍ په چوکاټ کې د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم د ماموریت د تمدید څخه هر کلای کړی دی. ښاغلی فائق په خپله ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دغه ماموریت تمدید ښکاره کوي چې افغانستان نه دی هیر شوی. د هغه په خبره له ترهګرۍ سره د مبارزې تعهد باید عملي شي او همدارنګه د ښځو حقونه باید بیرته تأمین شي. امنیت شورا پرون پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړي دي. دغه شورا هغه د ټیم ماموریت ته د تمدید ماموریت ته مثبت رایه ورکړي چې د افغانستان د بندیزونو په اړه باندې څارنه کوي. دغه بندیزونه د امنیت شورا د 2019 کال د جون د 1988 پریکړه لیک په اساس باندې ادامه لري. د پاساس له طالبانو سره تړلي خلک، ډلې، شرکتونه او بنسټونه د افغانستان د شتمنیو له کنګلتیا، سفري بندیزونو او د وسلو د ګرځولو له ممنوعیت سره مخ دي. خو د طالبانو جکپوړي ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ماموریت د تمدید په اړه باندې په غبرګون کې ویلي دي چې ټول بندیزونه ناکامه دي او باید په دغسې تګلارو باندې بیا کتنه وشي او د مثبت او رغنده تعامل لپاره زمینه برابره شي. له ازادي رادیو خبرو ته غواګست. څه باندې یو نیم سل افغان هنرمندان او موسیقي غږونکو د پیښور لستري محکمې له پاکستانه د دوی د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه هنرمندانو د پنځمې پر ورځ په محکمه کې استدلال کړی چې په افغانستان کې موسیقي منع ده او که دوی افغانستان ته ستانه کړی شي ژوند به له خطر سره مخ شي. له ازادي رادیو خبرو ته غواګست. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې وروستیو بارانونه په افغانستان او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وچکالیو د مخنیوي لامل ګرځېدلی، خو بیا هم په افغانستان کې وچکالی په د خبرداري په کچه کې پاتې ده. اوچا د سی ډی آی یا د وچکالیو د شاخصونو په اساس باندې ویلي دي چې په ځینو سیمو کې د وچکالۍ اندازه راکمه کړې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې سخت ورښتونه شوي دي چې د وچکالیو د کمیدو د راپورونو تر څنګ یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه هم رسولي دي. په ورزشي خبرونو کې اورئ چې نن د کرکټ په نړیوال جام کې زیمبابوې وتوانېدله چې د 28 منډو په توپیر آسترالیا ته ماته ورکړي. زیمبابوې 180 منډې هدف ورکړی وو او آسترالیا په 146 منډو باندې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بله لوبه چې اوس روانه ده کاناډا او امارات سره مخ دي. کاناډا 150 منډې کړي دي. امارات تازه بیرته د دغې لوبې د ځواب لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کته کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سروریم او د آزادی په چپو کې د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عزیزی د پانګونې ګروپ او د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا د دولتي شرکت ترمنځ د 1540 میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. دغه هوکړې په داسې حال کې لاسلیک شوې چې افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. ویل کېږي چې که دغه کچه برېښنا افغانستان کې دننه تولید شي نو دغه هیواد به وارداتي برېښنا ته اړ پاتې نشي. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې په اقتصادي، صنعتي او اجتماعي برخو کې د دغو پروژو د اهمیت په اړه د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو په خوانی لوی رئیس ازرق شافیزی، اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری او د بندونو د جوړونې متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم سره غږېدلی یو. په دو پینزو پروژو کې تر ټولو لوی بغلان کې ده چې د ډبرو سکرو څخه به 350 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د معدنو کارپو ډاکټر نعیم وردک به هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې په تلیفون راسره وصل شي. لومړی حافظي صاحب سره مرکه ورو. حافظي صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. حافظ صاحب پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول د برېښنا د شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ، له اقتصادي اړخه دغه قراردادونه څومره اهمیت لري ستاسو په نظر؟
برېښنا خو د اقتصادي ودې بنسټ دی. کله چې برېښنا شتون نه لري مدل ژوند امکان نه لري، نه کمپیوټر چلیږي، نه ټکنالوژي شیان چلیږي، نه کارخانې حرکت کوي، او نه هم خدمات. مثلا که چېرې تاسو هوټل جوړ کړئ خو بیا په شمع په دیوه خو نه کیږي. نو په دې خاطر باندې برېښنا ډېر اړین دی، او متاسفانه افغانستان په دې تېر 100 کاله کې چې د برېښنا په افغانستان کې راغلی دي، تر اوسه پورې موږ دې ته بریالي شوي نه یو چې د 400 میگاواټ څخه زیات تولید وکړو. او دا چې 850 میگاواټ په راتلونکي 2 کال کې دا ژمنه شوې دي چې دا ترسره شي، او بیا په اوږدمهال کې تقریبا په 15 کاله نور کې دا 1000 میگاواټ برېښنا تولید شي په افغانستان کې. دا ډېر ستر تاریخي کار دی چې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره ډېر اهمیت لري، د معادنو د استخراج لپاره، د کارخانو د چلولو لپاره، د خدماتو، او په عین زمان کې د کرنیز میخانیکي او میکانیزه بنسټونو لپاره دا ډېر ضروري مسله ده.
حافظ صاحب، که چیرې افغانستان د انرژي له پلوه خودکفا سي، نو آیا یو صنعتي هیواد بشي په نږدې یا اوږدې راتلونکي موده کې؟
موږ زموږ څېړنې دا دي چې په اول مرحله کې 2500 میگاواټ برېښنا چې ولرو، اوسنۍ ظرفیتونه د صنعتي د افغانستان په بشپړه توګه کار کوي، او ټول کورونو ته برېښنا رسیږي د تنویر او تسخین لپاره. اما د لا ودې لپاره موږ حداقل 15000 میگاواټ برېښنا ته، په بشپړه توګه 11000 میگاواټ برق ته ضرورت لرو، یعنی په اوږدمهال کې یا په منځمهال کې. او که چېرې موږ دلته ډېر تولید ولرو، ارزان تولید ولرو، په منطقه کې ډېر خریداران شته، مثلا پاکستان 15000 میگاواټ برق کمبود لري او منابع هم ورته ارزان منابع نه لري. نو په دې خاطر باندې برېښنا په خپله یو ستر اقتصادي عاید ترلاسه کولی شو د برېښنا له لارې. او زموږ داخلي ضرورت اوس خو 600 میگاواټ برق موږ د بهر څخه واردوو، او کله نا کله هغوی چې خپل داخلي ضرورتونه ولري هغوی بیا ساکت وهي، او موږ ته برېښنا نه صادرېږي او ځان ته یې خوندي ساتي. نو په دې او دا په خپله د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې اوس مناسبات د منځنۍ اشیا هېوادونو سره خدای مکړه ترنګلي شي یا نور هېوادونو سره، هغوی کولی شي چې برېښنا بند کړي په موږ باندې او بیا ټول فابریکې په ټپ درېږي. اوس مهال زموږ فابریکې د 3 شفت پر ځای 1 شفت هم په بشپړه توګه کار نه شي کولی، ځکه چې برېښنا نشته. نو په دې خاطر باندې دا ډېر ستر کار دی، د یو تاریخي کار و.
حافظ صاحب، د سلګونو میگاواټو برېښنا تولید حتمن کادر ته ضرورت لري، تخنیکرانو ته، انجینر صاحبانو ته ضرورت لري. څه فکر کوئ چې په راتلونکي موده کې به موږ کافي پرسونل ولرو چې دغسې لوی پروژې دایري کې او وی چلوي؟
یو خو دا مونتاژ دی، پیچلي سیستمونه دي چې د کارخانې دي، چې هغوی کله چې د کارخانې تاسو د یو هېواد څخه رانیسئ، د هغې د انسټلیشن یا مثلا د نصب لپاره یا مونتاژ لپاره دوی خپل هغه متخصصین اخلي. ولې دا د چلولو لپاره موږ تخنیکران ته ضرورت لرو، میخانیکان ته ضرورت لرو، معاون انجینران ته ضرورت لرو، یا انجینران ته ضرورت لرو. لنیکه مرغه افغانان ډېر مشتاد خلک دي، که زمینه ورته مساعده شي دی پښپاګ میاشتي دا مهارتونه چې یو ستر یو ښه برقی میخانیک وسی دا امکان شته دی او ډیر په میلیون هاو ځوانان وزګار دي کار نه لري هغوی لپاره ډېر یو ښه زیر دی دا موږ کولی شو دا کادرونه تربیه کړو او په اوږدمهال کې کیدای شي چې متخصصین او انجینران او ډیپلوم انجینران او ډاکټر انجینران هم ووسو.
حافظ صاحب د سیمې په هیوادونو کې ستاسو په نظر کوم هیواد د لمریزې برېښنا یا د سکرو د ډبرو د برېښنا په تولید کې ډېره تجربه لري چې د هغوی له تجربو نه هم استفاده وشي په لرې او نږدې هیوادونو کې؟
نږدې هیوادونه تر ټولو ستر پروژې چې لري چین لري او هندوستان لري او نور هیوادونه هم لري. هغوی مثلا د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې دي هغوی د شوروي د وخت څخه دیمونه لري د اوبو برېښنا تولیدي. اما چین او هند په بیره توګه دوی دا برېښنایي او د سکارا او ډبرو بند تولیدي او په ډېر لویه کچه تولیدي. او له نیکه مرغه د دې ګروپ مسؤولین هم هندوستان سره هم چین سره مناسبات لري او د هغوی استازي هلته شتون لري او دوی مخکې له مخکې دا کارخانې لیدلي دي او یو تعداد یې اخیستي دي هم د لمریز برېښنا لپاره او هم د سکاره ډبرو لپاره دا کارخانې رانیولي دي دا څلوېښت میګاوات لپاره.
حافظ صاحب پخوا تاسو د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د اتاقونو مشري په غاړه درلودله. په هغه وخت کې دا وړاندیز ونه شو چې په افغانستان کې دننه د انرژي او د برېښنا لویې فابریکې جوړې سي او د زیربنا په برخه کې اساسي کار وشي. که وړاندیز وسو
یو وظیفه عامه سکتور سره همکاری ده یا پبلک پرایویت پارتنرشپ ده او اقتصادي ودې لپاره خصوصي سکتور د دولتي سکتور د مټ په حیث باید همکاري وکړي. هغه وخت کې موږ وړاندیزونه کړي وو اما تصمیم د افغانانو په لاس کې نه و او خاصو چې پیسې ورکول هغوی تصمیم نیو. یو وخت د کندهار د ښار د برېښنا د تعمینولو لپاره هغوی جنریټرونه رانیول بیا موږ ورباندې نیوکه وکړله د کندهار اتاق هم موږ سره همکاران هغوی هم په ګډه سره موږ لاړو مقامات ته چې دا د جنریټرونو د اخیستلو پر ځای باید تاسو دلته کجکي بند شته داله دلته شته دا ټکنالوژي ورته نصب کړئ دا سل میګاوات برق په دې چټکتیا سره تولیدوي ځکه چې د هغوی هغه توربینونه چې وو ډېر پخوانۍ وو زړې وي او یو یې خو بالکل تش وو یو یو چینی بالکل خالي وو دا هغه وکړي دایمي برق هغوی جنریټر راونیول سل میلیون ډالر په کال کې یوازې د هغه سون مواد وو. بیا ما وویل چې خو دا خو که چیرې تاسو پیسې ورنه کوئ خو بیا دا جنریټرونه په درد نه خوري دا خو بیا تورتم راځي دلته خو هغوی ونه منل او زموږ زور هم ورباندې نه رسېدل.
مننه
خپل پیسې دي او خپل اراده دا د فساد اقتصادي استقلال لپاره هم ګټوره ده چون برېښنا ډېر مهم دي او باید زموږ په خپل واک کې اوسي.
حافظ صاحب ځینې منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی نظام داخلي مشروعیت نه لري او خارجي هم او عزیزي صاحب وایي ریسک منلی
داسې دي چې دا برېښنا د ملت لپاره دی دا د حکومت لپاره خو په هر کار وخت برق شته دي که د اشرف غني وخت وو که د ښاغلي کرزی وخت کې وو یا د پاچایانو وخت کې وو هر وخت هلته برېښنا شتون درلودل و هېڅ نیمګړتیا نه وو. دا برېښنا خو د افغانستان د خلکو لپاره دی او اوس هم مثلا د نغلو برېښنا شته دی که حکومت هر حکومت چې راغی هغه دی موجود دی او ځینې ګټه پورته کېږي. نو موږ هیله من یو چې حکومت دغه پروژې سره لکه چې میوسزي او تاکسي وویل په ډېر ښه صورت سره همکاري ورسره کوي او که شي د همکاري دوام ولري په دې لن موده کې افغانستان د ورخنا سختن کیږي او دا حکومت پورې نه لري دا د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی زیرساخت یا انفراستراکچر دی
ډیره ډیره مننه وروستۍ پوښتنه دغه 300 میگا واټ برېښنا لمریزه او د سکرو د ډبرو برېښنا 845 میگا واټ چې تولید ستي داخل د افغانستان کې د خلکو په ورځني ژوند کې به څومره تفاوت رامنځته کړي
یو خو ډېر د کار ځای پیدا کیږي ځکه چې کارخانې په بشپړه توګه په کار اچول کیږي د یو شفت پر ځای درې شفت که د مثال په توګه 2 لکه موږ صنعتي کارګران ولرو دا 6 لکه کیږي ځکه چې درې شفت بیا کار کوي او بیا د افغانستان د خودکفایۍ لپاره دا ګټور دي ځکه چې هغه کارخانې چې د 1 میلیون نفر لپاره شیان تولیدول هغه بیا 3 میلیون نفر لپاره بیا تولیدول او واردات بیا ضرورت نه و مشابه شیانو ته نو په هر صورت کې دا ډېر ستر کار دی دا یو تاریخي کار دی زه ډېر ورته خوشاله یم
ډېره ډېره مننه حافظ صاحب محترم یو جان مننه
سلامت شي
سلامونه
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي
درنو اوریدونکو د ازادي په چپو کې د پروګرام په دې برخه کې په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید د قراردادونو په اړه اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری صاحب سره غږیدلیو شینواری صاحب ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی دی ډاکټر صاحب مستعذر یاست چې پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو برېښنا قرارداد لاسلیک شو د برېښنا شرکت او د عزیزي د پنګونې د ګروپ ترمنځ د دغه پروژې د اقتصادي اړخ په اړه کې غواړو خبرې در سره وکړو څه فکر کوئ چې دغه پروژې ک تر سره شي د افغانستان په اقتصاد کې به څومره بدلون راولي په تجارت کې او اقتصاد کې مهرباني
مننه اول خو یو ډېر ښه کار دی د افغانستان کې په داخل د افغانستان کې چې 1500 میگا واټ برق تولید شي چې هغه هم د دوه وهنه چې سولر دی او بل د ډبرو سکرو نه د افغانستان لپاره ډېر ښه دی تاثیر یې په اقتصاد ډېر زیات دی ځکه د اقتصاد د ودې لپاره ارزانه انرژي لازمي ده په جنریټر او په تیلو باندې او په ګازو باندې نه صنعت پرمختګ کوي او نه اقتصاد پرمختګ کوي نو د هغې لپاره د برېښنا موجودیت لازمي دی او که دغه برېښنا د صنعت لپاره وکارول شي او د اقتصادي دوران کې دغه واچول شي چې صنعت ته ورکړ شي هغوی تولید وکړي داخل د افغانستان کې موږ تولیدات ولرو دا هم په قیمتونو باندې تاثیر کوي هم زموږ تولید ارزانه کیږي هم منطقي کې رقابت کولی شو نو په دې اساس او هم کولی شو چې غټ صنعتونه په داخل د افغانستان کې ایجاد کړو ځکه غټ صنعتونه ټول په برېښنا ولاړ دي چې هغې سره برق نه وي که د اوسپنې تولید دی هسې د غټ غټ معدنونه دي د هغې نه موږ استخراج لرو ذوب لرو دا ټول مسایل په برېښنا باندې کېږي نو ډېر یو ښه اقدام دی او د افغانستان د آینده لپاره شاید دا اساسي اوسي سره دې چې دوی هغه اولینۍ موافقتنامه د عزیزي ګروپ او د حکومت دا وه چې 10000 میگاواټه برق به جوړوي ولې تدریجي شکل باندې مخکې ځي چې خلکو په دې باندې ډېر اعتراضونه هم کړي او دا ښه کار دی چې دغه پروژه شروع شوه که تدریجي مخکې لاړ شي د افغانستان په اقتصادي تاثیر ډېر زیاتېږي او خلک د برېښنا نه ډېره استفاده کولی شي
ځینې منتقدین وایي چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري داخلي او خارجي غواړي د دغو پروژو له لارې ځان ته یو ډول مشروعیت ورکړي د دغه کارونو لاره په دې اکل سوای
په دې کې شک نشته دی چې دوی غواړي چې خپل ځان ثابت کړي هم خلکو ته هم دنیا ته چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوو خو په دې کې صرف د دوی خوښ هم نه ده ځکه چې کله یو پانګوال راځي خپل اقتصادي حالت هم ګوري چې آیا دغسې یو پروژه چې امضا کوي د هغه لپاره څومره ګټه کوي څومره داغه چې پانګه یا پیسې په هغه کې بندې د هغې په بدل کې دلته څه راځي که نه راځي څومره خلکو ته کار جوړوي. نو په دې حساب باندې دواړه طرف خپل ارزیابي کوي. په دې کې شک نشته چې د برېښنا تولید او بیا د برېښنا خرڅول دا ډېر یو دوامداره پروژه ده. چون دوی که دا تولید وکړي دوی به په برېښنا باندې دا د برق خرڅې او چې کله یې په هغوی خرڅ شي هغوی بیا په خلکو باندې خرڅوي. نو په دې اساس باندې تر څو چې دا پروژه مخکې ځي پانګوال ته یې ګټه لاسته راځي چې دا یو هغه د پانګوال لپاره دی. طالبان هم په دې غواړي چې دنیا ته موخه یې خلکو ته موخه یې چې موږ په غټو پروژو باندې کار کوو پانګونه داخل د افغانستان ته جذبو او کوشش په دې باندې کوي چې د همدې لارې نه د خلکو ترمنځ کې ځان محبوب کړي او دنیا ته موخه یې چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو. ولې صرف په دې پروژو باندې دا نه کېږي ځکه د دوی د خپل د حاکمیت د بقا دپاره هم باید داسې کارونه وکړي تر څو پاتې شي. که دا کارونه مو نه کړي نو بیا ستونزې ورته ډېرېږي. ستونزې ډېرې زیاتې ده د هغې تر څنګه چې د تعلیم مسله ده د ښځو د کار مسله ده بشري حقوقو مسله ده همدغسې د مخکېني نظامیانو د هغې ورکېدل او مرکېدل دا ټول مسایل شته دی. ولې دغسې یو نیم اقتصادي کار چې د خلکو یا د عادي وګړو په ژوند کې تغییر راولي یو مثبت اقدام دی. دا خبره چې ښه کار ته به یې ښه کار وایو منفي کارونو ته به یې منفي کار وایو. خو ولې په دې کې د ځان دپاره هم د دوی ګټه ده د پانګوالو دپاره هم ګټه ده چې څوک په دې کې پانګه کوي او د هغې تر څنګه د ولس دپاره او د صنعت او د اقتصاد دپاره هم ګټه ده چې یو ښه اقدام دی.
ډاکټر صاحب داسې هم ویل کېږي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ډېرې پانګې راغلي په میلیاردو ډالرو خارجي ملاتړو د افغانستان له پخواني حکومت سره. وایي په دغه وخت کې دغسې زیربنایي پروژو لپاره کار ونه سو نه د خارجانو لخوا نه د افغانستان د حکومتونو لخوا. ولې
په دې خبرې کې خو به زه مکمل ورسره موافق نه یم. درسته ده چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې په هغې اندازه باندې کار ونه شو. ولې نن چې طالبانو ته څه پاتې دي څه هغه پاتې دي افغانستان کې 6000 کیلومتره پوخ سړک جوړ شو تقریبا 40000 کیلومتره نیمه پوخ سړکونه جوړ شو او د هغې تر څنګه بیا د ولسوالیو سره وصل کول او دننه ولسوالۍ د کلو سره چې سړکونه یې ورکړه تقریبا ډېر زیات یو په هغې کې وو. دغه د برق تقسیم او توضیح دغه د انتقال د برق د شمال نه شرق نه شمال ته او د جنوب نه غرب ته دا ټول مسایل ده د جمهوریت په وخت کې شوي دي چې اوس دغه تولید د برق هم کوي د انتقال کارونه مخکې شوي دي لیندوانی شوي ده په داخل د افغانستان کې د هغې تر څنګه په تعلیم کې پانګونه شوې ده ډېره زیاته شوې ده. هو څومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دي د هغې په اندازې باندې کار نه ده شوی. د دې هم یو علت وو. علت یې دا وو چې کله خارجانو پیسې په افغانستان کې مصرفولې هغوی به حکومت ته د حکومت ته به یې تقریبا 15% پیسې د خارج نه چې راتلې د حکومت د لارې نه مصرفېدې 50% خپله د خارجانو د لارې نه مستقیم مصرفېدلې. د حکومت د مصرف سره د دې په دې کې فساد هم موجود و ډېر ستونزې وې. دې کې هېڅ شک نشته د جنګ نه وروسته ملکونو کې د فساد یو غټ مشکل وي هغه هم موجود و. ولې که هر څه د دې تر څنګه چې هغه پیسې په 10 کالو کې حکومت مصرف کړې وي د هغې حساب ورسره شته دی. حساب څنګه دی څنګه نه دی خو ولې حساب شته دی چې وایي که موږ دومره پیسې دلته مصرف کړې په هغې کې څومره فساد شو په هغې خبرې نه کوم. ولې دغه د خارجانو د طرف نه چې مستقیم کوم پیسې مصرف شوې وي یو مثال در کوم په هغه وخت کې چې اتمر
مهرباني
هغه هغې وخت کې وزارت مالیه کې ما کار کوم بودیجې کې نو دا راغی هغې وخت معارف سره د ډونران نه مستقیم کومک ډېر زیات کې د پیارتي به جوړول مکتبونه هغه به جوړول. نو اکبر صاحب تقاضا دا وه چې زما د دولت د لارې نه پیسې په کار دي چې زه مکتبونه جوړ کړم د خارجانو د لارې نه نه ځکه د دولت د لارې نه هغه وویل چې یو مکمل سن چې موږ جوړو په هغې باندې 15000 ډالره مصرف راځي. ولې همدغه که د خارجانو د پیسو نه مصرفېږي هماغه سن چې موږ یې په 15000 جوړو خارجان چې جوړوي هغه په 15000 ډالره باندې یعنی درې چنده دغه مصرف نه دولت د لارې نه مصرفېږي. نو په دې اساس باندې دغسې ستونزې موجودې وي. نو دا علت وو ولې کار شوی دی دغه اوس سیاسات او دا بنیادونه چې پاتې دي طالبانو ته او د دوی حکومت دوام کړی سره دې چې موږ په دې 15 کالو کې د طالبانو د طرف نه داسې یو غټه اقتصادي پروژه نه ده لیدلې. زیاتره د مارکیټینګ دپاره یې د شتېپي کانال مسله یې رامخ کېښوده د هغې تر څنګ دغه د کابل سړکونه وښي او اوس دا د برق هغه دی غیر په دې نه دومره نه دي شوي چې هغه حکومت دننه چې هغه نظام کوم کارونه د ولس لپاره وکړي ولس د ګټې لپاره. خو ولې بیا بیا هم د هغه تیر حکومت اساسات او د تیر حکومت بنیادونه او چې دوی ته پاتې شوي دي د هغه په اساس دوی روان دي، حکومت روان دی. که دوی چېرته نور دغه اقتصادي پروژې را نه وړي نو دوی بیا دوام نه شي کولای. خلک ته نه پوښتنه کوي، خلک نه پاتېږي چې ته څه دپاره نظام چلی. او بل د دنیا سره تعامل هم ډېر مهم دی. دغه ټول مسایل چې دي هغه دی ستونزې په کې وي. تېر جمهوریت کښې ستونزې وې خو ولې ډېر کار شوی دی. که څوک مطلق ووایي چې نه
مننه ډاکټر صاحب، څوک خو نه وایي سیټ کار نه دی سوی، خو وایي کمکاري سوې ده. خو په هر صورت څه فکر کوي نو دغه د قوشتېپې عظیمه پروژه چې ده دا هم طالبان وایي چې د خلکو د ګټو لپاره دی، د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو لپاره. او پرون چې دا پروژه اعلان کړې د برېښنا د تولید دا هم وایي د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو ګټو لپاره دي.
نه پروژې لازمي دي. د قوشتېپې مثال هم دی هغې سره داسې دي چې دغه پروژې چې کله تطبیق شي دې سره زمیمه نورې پروژې چې په هغې باندې باید کار وشي. د دې نه دغې نه واړه کانالونه تېرېږي د خلکو د ځمکو د اوبخار دپاره، دغې نه باید استفاده وشي. د هغې سره زموږ تولید زیات شي، هغې سره زموږ د زراعت تقویه شي. د قوشتېپې غټ هغه همدا دی چې باید د افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. د هغې نه که هغه نتیجه موږ لاسته را نه وړو نو موږ نور ستونزې هم پیدا کوو، ځکه هغې سره نور مسایل هم دي. هغې سره تاثیر دی په ځمکو باندې، ځکه هغه ټولې زموږ هغه منطقې نه چې دا کانال تېرېږي زراعتي ځمکې دي. او د هغې چې مکمل حفاظت ونه شي، مکمل هغه ونه شي، دا به هم داسې کېږي لکه د جمهوریت د وخت نه د استحکام د آمو دریا د سواحلو چې هغه پروژې باندې په میلیونونو ډالر مصرفېدل. سیلابونه به چې راغله اوبه به زیات شوې، ځمکه به انسان سره وي وړه. نو د دې تاثیر هم دا دی چې پروژه ښه پروژه ده، عملی پروژه ده، ولی د هغې نه هغه وړې پروژې چې دي چې هغه سپورټ کوي د افغانستان اقتصاد ته رخه دی. دا پروژه هم په دې کښې څه شک نشته دی چې د برېښنا تولید او هم په دې اندازې باندې، ځکه اوس په افغانستان کښې ټول تقریبا د جمهوریت په اواخرو کښې د افغانستان 1500 نه تر 2000 میګاوات پورې برق د وارداتي او ټول برق سره. نو کله چې موږ 2000 نه تر 2500 میګاوات برق په داخل د افغانستان کښې تولید کړو نو بیا موږ وارداتي برق ته ضرورت نه لرو. یو چې په هغه میلیونونه ډالر چې ازبکستان ته زیات، تاجکستان ته زیات، ترکمنستان ته ځي، هغه هغې به مخه ونیول شي، هغه به په دننه د افغانستان کښې د صنعت په رشد باندې مصرف شي. یو او بله مسله دا ده چې تولید هم زیات شي، اتکام په نورو باندې نه کېږي. زموږ همیشه مشکل دا و چې د افغانستان تر اوسه پورې مشکل دا دی چې په ډېرو مسایلو کښې موږ په نورو ملکونو متکي یو. که هغه د برېښنا مسله ده په منځنۍ آسیا متکي یو، که د تجارت مسله ده په ایران او په پاکستان متکي یو. امنیتي مسایل خو اوس دننه د افغانستان کښې دی، مخکې امریکایانو او ناتو هغو سره و. نو په دې اساس باندې د مهاجرو په مسلې کښې په ایران او په پاکستان ډېر متکي یو. نو دغه ټول مسایل دي د افغانستان د خپل رشد دپاره، د افغانستان د مستقلو فیصلو کولو صلاحیت ترلاسه کولو دپاره باید زموږ اتکا په نورو ملکونو باندې ختمه شي. او هغه هم داسې اتکا چې حیاتي وي. که نن ازبکستان لاین هلته قطع کړي په کابل کښې، په ټول افغانستان کښې برق نه وي. ترکمنستان لاین قطع کړي په افغانستان کښې برق نه وي. نو په دې اساس باندې دغسې پروژې ښهوالی دا دی چې افغانستان کښې داخلي تولید، د افغانستان داخلي صنعت رشد کول، د افغانستان د خپلو منابعو نه ګټه اخیستل، دا ټول د افغانستان اقتصادي رشد کښې ډېر مهم رول لوبوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پخواني حکومت کښې هم چارواکي پاتې شوي یاستئ، هم په سوداګري وزارت کښې، هم په مالي وزارت کښې تاسو خپل وویل. نو دغه په میلیونو ډالر، سلګونه میلیونه ډالر هر کال موږ په افغانستان کښې په خارجي برېښنا باندې ورکول، په وارداتي باندې، داسې تجویز ونه سو، داسې خبره ونه سوه چې راځئ خپله ځان خود کښې پاکو. اگر چې دا مخکې ما هم ورته اشاره وکړه، خپله که د لمریزې برېښنا وي یا د سکرو د ډبرو له لارې پروژې داخل د افغانستان کښې، نو کوم مجلس کښې دا مطرح نه سوه، پیشنهاد وړاندیز ونه سو، نه د سوداګري په وزارت کښې هم، نه د مالي وزارت کښې.
ولې نه، ولې نه په دې باندې بحث شو. زما اوس هم یادېږي چې په 2008 کال کښې د زما په خیال د لندن کانفرانس و که د بن کانفرانس و، د هغې دپاره آمادګي نیول کېدله. او افغانستان اول ځل خپل 15 کلن انکشافي پلان چې کله جوړ کړه، هغې وخت کې زه وزارت مالی کښې وم. او زما وظیفه په دې پلان کښې کار کول دا و چې د مصارفو تخمین یا کاسټنګ باندې کار وکړو، چې زموږ 15 کلن اقتصادي پلان چې دی په هغې کښې موږ څومره پیسو ته ضرورت لرو، څومره مصارف باید وشي، دنیا څومره پانګونه وکړي. په دې کښې یو مسله دا وه چې کله ولسمشر کرزي صاحب سره هغې وخت کښې کېناستلو، نو کرزي صاحب چې دا پروژې ولیدلې نو اول یې شروع وکړه د بندونو، د غټو غټو بندونو چې 1, 2, 3, 4, 5 تقریبا ډېرې پروژې وې، 10-15 پروژې وې. اول زما خو دغه شی نه چې پکې نه زما نه اقتصادي پلان پکار دی نه مخکې تک پکار دی نه هغه دی په هغې وخت کې پروفیسر صاحب نادری و ډاکټر صاحب حاجي و ډاکټر صاحب امین فرهنګ و دغه کسان و چې دوی دغه کارونه پر مخ وړل کله چې په هغې باندې مونږ کار وکړو مونږ دا پروژې جوړې کړې نو مخکې د دې نه چې کانفرانس ته تلو نو وظیفه د حکومت دا وه چې باید ډونرانو سره کینو او په دې کې مونږ ته خپل تعهد راکړي نو کله چې مونږ دغه پریزنټیشن اول هم امریکا نه شروع کړه ځکه د افغانستان تقریبا 70% کومکونه چې راتله 70% د امریکانو نو امریکایانو سره چې کله کېناستو هغوی سره هم بحث وکړو یو سی آی ډي او سفیر د امریکا او د ټولو سره پریزنټیشن هم ورکړه نو دوی ډېر هغه شو وایي اول ځل دی چې چا مونږ ته